د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: په هند کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د هند اندېښنې څه دي؟
هند پخا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و کشمیر ته به جنګیالیان تلل او جنګېدل.
له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو بندېدل او د کووید 19 د پیښو زیاتېدل.
په تېرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر 600 مثبتې واقعې لرو او په دغو 600 تنو کې 30 نفره وفیات لرو.
د افغانستان د ملي سرودونو تاریخ راسپړو. د کونړ د ناری ولسوالۍ خلک د جګړو له کبله د خپلو ویجاړو سیمو د بیا رغونې غوښتنه کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن اسلام آباد ته ځي. ایران له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. او پولانډ ولسمشر پوتین د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ طرح بللی. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ پاکستان ته پلسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمېر مشترکو موضوعاتو خبرې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی به د دې سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغان وګړو لپاره د پاکستان د ویزو د مسلې ترڅنګ پر دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي، کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي.
موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي.
وحیدی وویل: لکه چې طالبانو کابل نیولی، له افغانستانه زرګونه کسان هر ورځ د ایران پر پوله ور اوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا پر لور ځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا ایران دا مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي، تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به په متحدو ایالاتونو کې دېره شي. په دې ډله کې 143 هغه پیلوټان دي چې په تېرو دوو لسیزو کې امریکا روزلي، او د خبریالانو په ګډون شاوخوا 50 تنه نور افغانان هم پکې دي. په تاجکستان کې د امریکا د سفارت یو استازي ازادۍ راډیو ته ویل چې دا ډله به مخکې تر دې چې متحدو ایالاتونو ته ولاړه شي، دریم هیواد ته انتقال شي. د افغانستان د هوایي ځواک پیلوټان وروسته له هغه تاجکستان ته ولاړل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی د پلازمېنې دوشنبې په لمن کې په یو استراحت ځای کې خو په توقیف کې ساتل کېدل. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزادې تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. د پاکستان اوپن په نوم دې سیالیو کې د افغانستان 19 لوبغاړو د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې په دوو ګروپونو کې لوبې وکړې. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد پرون مقام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
درې د سپینزرو او درې د زیرو مډالو ترلاسه کړل، او زموږ ورزشکاران د نارینه په برخه کې اتلولي جام هم خپل کړ.
ښاغلی شهزاد زیاته کړه، افغان لوبغاړي بیا له دې پلوه چې د نارینه او ښځینه لوبغاړو مډالونه حساب شي څلرم شول، ځکه چې ښځینه افغانانو په دې سیالیو کې برخه نه درلوده. دا سیالۍ درې ورځې مخکې پیل شوې او د نړۍ د 15 هیوادونو 422 لوبغاړو برخه پکې درلوده. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدراعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په وارسا کې د پارلمان غونډې ته وویل د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. خو د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل بیلاروس د کډوالو د مخنیوي په برخه کې ډېرې هڅې کړي او دا ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي. د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون مشرې مونیک پاریا پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د بیلاروس د تیری څرګند شواهد شته.
د بیلاروس د دولت له لورې په ښکاره زمینه ورته برابرېږي. کډوالو ته په سیاحتي ویزو بلنه ورکوي چې مینسک ته له بیلابیلو لارو ورسي. په پیل کې دا لاره مستقیم له بغداد تر مینسک پورې وه چې له ښه مرغه د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې یې مخه ونیول سوه، خو کډوال د لبنان له لارې او د اردن له لارې راځي. د سوریې له لارې هم ډېرې الوتنې کېږي او د متحده عربي اماراتو له لارې بیخي ډېر پروازونه دي.
د میرمن پاریا په وینا سکل د بیلاروس له خاورې تر اوسه نږدې 8000 کډوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتی دي. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو بنن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. په سګنی جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې چې افغانستان هم پکې وو په دوهم مقام کې راغی. بل نیم پایلو به د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبای کې وي. د دې دوو لوبو ګټونکي به د نومبر په 14 په دوبای کې پایلو به کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته. نن په هند کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کوي. نوی دلی په دې غونډه کې پاکستان ته هم د ګډون بلنه ورکړې وه، خو اسلام آباد دا بلنه رد کړې ده. نوی دلی پر کابل د طالبانو واکمنۍ ته اندېښمن دی، خو طالبانو ویلي دي چې په سیمه کې داسې غونډې د اسلامي امارت په ګټه دي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
په نوی دلی کې نن د افغانستان لپاره په یو غونډه کې د سیمې د یو شمېر مهمو هیوادو استازي برخه اخلي. بل لورته نن اسلام آباد د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه دی. د نوی ډیلی په غونډه کې د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف ویلي دي چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو استازو ته د هند په غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال سیمه ییزې غونډې د افغانستان په خیر وبللې. د سیمې هیوادونه او ګاونډیان متفق دي چې په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وي او په خپلو پښو ولاړ وي، ځکه چې دا هم د افغانستان په ګټه دی او هم د سیمې. اسلامي امارت د دغه ډول غونډو په اړه اندېښنه نه لري او په دې نظر دی چې باید په راتلونکي کې په دا ډول غونډو کې په مستقیم ډول حضور ولري. هند افغانستان د پخواني ډیموکراتیک حکومت حمایت کاوه او داسې ښکاري چې پاکستان د طالبانو د حکومت ملاتړی دی. د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست په دې باور دی چې هند په کابل کې د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته داسې اندېښنه لري لکه د نوي ملي سیاسي په وروستیو کې چې دوی د طالبانو حکومت اندېښمن کړی وو.
هند پخوا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته به جنگیالیان تلل او کشمیر کې به جنگیدل دوی دا اندېښنه اوس هم لري.
د نوی ډیلی د غونډې مشي د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال کوي. ښاغلی ډوال پرون په نوی ډیلی کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار رحمت جان محمود زاده سره د خبرو پر مهال له افغانستانه بهر ته د متوجه ترورستي ګواښ په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د هندي رسنیو په وینا ښاغلی ډوال پرون د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف سره هم وکتل او د دې کتنې پر مهال دواړو دا سلا وکړه چې د افغانستان د راتلونکي په اړه باید افغانان په خپله پرېکړه وکړي. هندي رسنۍ وایي چې د ملي امنیت سلاکارانو په نننۍ غونډه کې به د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه چې په افغانستان کې د وروستي بدلون په نتیجه کې ورته متوجه دی بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو له ډیریدو خبر ورکوي او له مرستندویو مؤسسو غواړي چې د دې وایرس سره د مبارزې په لاره کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال عبدالباري عمري ازادي راډیو ته وویل که د ستونزې ته جدي توجه ونشي نو په افغانستان کې به یو بشري ناورین راشي. لبلې خو په افغانستان کې د کووید 19 د روغتونونو ځینې مسؤلان په دې روغتونونو کې د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره د امکاناتو د کموالي څخه شکایت کوي.
په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره د بهرني مرستو په پرې کېدو سره د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډیریدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو برخې مرستیال عبدالباري عمري د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې له مرسته کوونکو موسسو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
د کورونا اوسنۍ وضعیت په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. په تیرو لسو ورځو کې تقریبا موږ تر شپږ سو مثبتې واقعې لرو او په دغو شپږ سو تنو کې دېرش نفره وفیات لرو چې دا موږ ته ښیي چې ګراف مخ په لوړه روان ده.
ښاغلی عمری خبرداری ورکړ که نړیوالې مرسته کوونکي ادارې همکاري ونه کړي یو ستر انساني ناورین به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په ډیریدو سره د کووید 19 روغتیایي مرکزونو ځینې مسؤلان په یادو مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې لپاره د تجهیزاتو او امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 تر ټولو لوی روغتون دی چې دوه کاله مخکې د کورونا ویروس په خپرېدو سره فعالیت پیل کړ. د یاد روغتون رئیس زلمی رښتین له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو خبره تاییدوي او وایي په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
زمونږ په روغتون کې دوا تجهیزات مشکل هسته ده. ناروغان هم د تېرې میاشتې په نسبت لس پنځلس فیصده اضافه شوي دي. امکانات مو کم دي. ماشینه پرسونل نه دي اخیستي. نو ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي تر څو چې جهاني ټولنې صحي سازمان عامې روغتیا وزارت طبي کوونکي موسسې دې ته پاملرنه ونه کړي نو موږ به له جدي ستونزو سره مخامخ شو.
ښاغلی رښتین دا هم وویل چې ډیری ناروغان د امکاناتو د نشتوالي له امله دې روغتون ته مراجعه نه کوي. د اونۍ په جریان کې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو ازادي راډیو ته د یو برېښنالیک په استولو سره دوی ته د معاشونو د نه ورکړې له امله خپلې ستونزې شریکې کړې وې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ وړاندې تر دې نړیوال بانک په افغانستان کې د کووید 19 له روغتونونو سره مالي مرسته کوله، خو د مسؤلانو په خبره پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره دا مرستې ودرولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2020 کال له جنوري بیا د 2021 کال د نومبر د اتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کووید 19 یو لک شپږ پنځوس زره مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې شمېر څخه باندې اووه زره او دوه سوه تنه مړه شوي وو، خو تر یادې نیټې وروسته بیا رسمي شمېرې نه دي شریکې شوي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه له هیواده د خبریالانو د ایستلو په بهیر کې د فساد د راپورونو په اړه اندېښنه ښیي. د ټولنې ویلي دي چې د رسنیو ځینو بنسټونو د خبریالانو په نوم له افغانستانه د خپلو کورنیو غړي او دوستان ایستلي. د خبریالانو د ټولنې د کوم ځانګړي بنسټ نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په دې برخه کې یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي.
حسیب الله یوسفی چې مخکې د خورشید ټلویزیون سره د تصویر اخیستون کې په توګه کار کاوه، اوس د کابل په یو څنډه کې لاسي کراچۍ درولې او کیلې پرې خرڅوي. وایي هڅه کوي چې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې 15 کاله له خورشید ټلویزیون سره کار کړی، خو د مخکینی حکومت له ړنګېدو وروسته د لسګونه نورو خبریالانو په څیر بې دندې شو. خاغلی یوسفی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکارۍ له امله اړ شوی چې د ښار په یوه څنډه کې له خپل ورور سره یو ځای د تازه میوې د پلور کاروبار پیل کړي.
دو میاشتې بیروزګار وم، وروسته مې پریکړه وکړه چې یوه کراچۍ واخلم او کیلې پرې وپلورم. د تایمینی په دوهم سرک اوس دا کار کوم. بس ورځ او شپه مو پرې تیریږي. بیکاري زیاته ده، نه زموږ په غم کې څوک شول او نه خپله کوم خواته پوتلو وتوانېدو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات شمېر رسنۍ بندې شوې او سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې دندې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې اعلان وکړ چې په دې هېواد کې 70% کې رسنیو خپل فعالیت درولې او دغه شان 70% کې خبریالان بیکاره شوي دي. خو په افغانستان کې بیکاری ښایي یوازې د خبریالانو ستونزه نه وي، بلکې دا شپې ورځې د ټولنې هر قشر له ورته برخلیک سره مخ دی. په وروستیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د رسنیو یو شمېر بنسټونو او مطرح خبریالانو له افغانستانه د خبریالانو په نوم د خپلو کورنیو غړي او ملګري ویستلي. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې هم د سې شنبې په ورځ په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د دغه ټولنې مسؤلینو که څه هم په دې اړه مشخص د کوم رسنیز بنسټ نوم وانخیست، خو ویې ویل چې ځینو د خبریالانو له نامه ناوړه ګټه اخیستې او د خپلې کورنۍ غړي له افغانستانه ویستلې دي. د دې ټولنې ویاند مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل
تمام اینا باعث نگرانی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان و
موږ د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یو او غوښتنه مو دا ده چې باید له موږ سره د یوې هوکړې پر بنسټ او د یو میکانیزم له مخې باید له خبریالانو ملاتړ وشي. کومې مرستې چې کېږي باید یو ځانګړې برنامې له مخې باید به خبریالان تشخیص شي او ورته ورسیږي. موږ په دې برخه کې له نورو بنسټونو سره همکاري کوو.
یو شمیر خبریالان چې له هڅو سره سره نه دي توانېدلې له افغانستانه ووځي د ژورنالیستانو د ویستلو په پروسه انتقاد کوي. صفي الله خپلواک د ملي ټلویزیون پخوانی کارمند دی. دی چې اوس له دندې لرې شوی وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې بېلابېلو ادارو ته ایمیلونه کړي، خو تر دې دمه له افغانستانه د وتلو د پروسې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
دلته ډېر د دوی حق خوړل شوی او د دوی په ځای ډېر کسان چې خبریالان نه وو جعلي کارتونه د خبریالۍ کارتونه ورته جوړ شول او هغوی د افغان خبریالانو پر ځای بهر ته ولېږل شول. د موږ هیله دا ده چې هغه بنسټونه چې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ ملاتړي دي دې ټکي ته پام وکړي. تر اوسه هم زیات خبریالان په افغانستان کې ګیر پاتې دي او دلته د غوی ژوند له خطر سره مخ ده.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې څو ورځې وړاندې داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې د کامیر هوایي شرکت د اګست په 1 د خبریالانو په نوم 155 کسان چې د دغه شرکت د کارکوونکو د کورنۍ غړي وو متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. دغه شان د خبریالانو او رسنیو په نوم د جعلي کارتونو او اسنادو جوړېدل د خبریالانو بله اندېښنه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو 40 کلونو کې د جګړو او د لارو د بندېدو له کبله د پرمختګ او آبادۍ له ټولو هڅو بې برخې پاتې شوي دي. د ناړۍ خلک له طالب چارواکو او مرستندویو مؤسسو څخه د سړکونو، ښوونځیو او پلونو د رغونې او له بې وسه خلکو سره د مرستې په برخه کې پاملرنه غواړي.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 40 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غازی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. نو ورته پکار دی چې د آبادی او بیرغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وایي
زمون د ناړۍ ولسوالۍ درې تقسیم نفوس چې دی د سیمه د شرق په طرف باندې خراب لري.
موږ ته زیات نشته د سړک نه دی، باید د سړک باندې زموږ غور وشي. دا بعضې پلونه زموږ کمزوري شوي، بېکاره په دې غور وشي. ټلیفون په رابطه باندې چې کوم ده هغه پېشنهاد موږ وکړو. دغه ستونزې
کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره یې خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حل کولو لپاره به یې کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري او همداراز د نورستان دوه ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګي مټال سره هم سرحد لري. په تیرو کلونو کې که په غازی آباد کې د جنگونو او لارو بندېدو په وجه ناړۍ د پرمختګ او آبادۍ له کارونو شاته پاتې شوې، نو د نورستان ختیځ هم همدې لارو بندېدو او جنگونو ډېر ځپلې او خلک یې د هر ډول پرمختګ او آبادۍ بې برخې پاتې شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خپرونه کې له کونړ نه په یو بل راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي ډاډ ورکوي چې د ځنګلونو د قاچاق مخه به ونیسي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پولند او بیلاروس ترمنځ د کډوالو پر سر لانجه د جګړې تر ګواښونو پورې رسیدلې ده. له بیلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنی حالت اعلان کړی دی. برسا روسیا ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
پولند بیلاروس تورن کړی دی چې د دغه هیواد پر ختیځه پوله یې برید کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثباته کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سېشنبې په ورځ وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي آسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بیلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپایي ټولنه د بیلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپایي اتحادیې تر پولو رسوي څو د هغو بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروسه شکل له لانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولی دي. د پولنډ صدراعظم ماتیوس موراویتسکي پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تراهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دمیتر پیسکوف بیا پولند او بیلاروس زغم ته وهڅول. وضعیت پرته له څه شکه چې کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بیلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بیلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. موږ هیله لرو چې وضعیت به هیڅکله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. په سلګونو کډوال د بیلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوي دي. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړي دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپایي ټولنې دوهم هیواد شو چې له بیلاروس سره یې د پولې پر اوږدو بیړنی حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان دا اضطراري وضعیت د تېرې شپې له نیمایي د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته یې اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننوسي. پولند تر دې مخکې له بیلاروس سره پر خپلو پولو بیړنی حالت اعلان کړی وو او د خپلو سرحدي ځواکونو شمیر یې په دې سیمه کې 20,000 ته لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بیلاروس سره د 402 میلیونه ډالرو په لګښت دیوال جوړ کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او اوس په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو.
دا میرمن اوس د جامو تراحه ده او د خپل کورنۍ مالی چارې پر مخ وړي. د دې میرمنې کیسه ملالۍ بشیر اوروي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهوره فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل هیواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریه په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. دی رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پیښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نسوی ورکولای، خو دې هیله له لاسه ورنه کړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی یې د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډي، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو د قاچاق ډېرې هڅې شنډې کړي دي. سلګونه فوټه مکعب لرګي او له څلورو زیات قاچاق کړونکي او موټرې نیولې دي. طالب چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کونړ کې به په بشپړ ډول د ځنګلونو پرې کولو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي او دا ملي شتمني به ساتي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي هڅې چې کومې په تیرو حکومتونو کې د لرګیو په کاروبار او قاچاق کې د مسؤلینو شراکت د ناکامۍ سره مخ کړې بي، خو اوس طالب چارواکي وایي دوی به هیڅ چاته د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق اجازه ورنکړي. د دوی په خبره چې یوازې په تیرو څو ورځو کې د لرګیو درې قاچاقوړونکي او په سلګونو جوړې چارتراش لرګي نیولې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
درې مهم قاچاقبر نیول شوي دي. د ریکشو چتونو کې هغه ځایونه جوړ کړي وو کوم چې دغه دکاندارانو ته اوبه او دغه بسکټ او دا شیان توزیع کوي. د هغو په د سیټونو کې هغو ځایونه جوړ کړي وو. دغه شان د کابل د ګاډو نه چاپېره ته نارنجان یخي په منځ کې چې وو نو چاتره شي وو. د داسې طریقې نه هغه د قاچاقبرو استفاده کوله چې د چا تصور نه کېده. کوم لرګي چې نیول شوي دي په سلګونو چاتره شي دي، دغه شان چوکاټونه دي، دغه شان تختې دي او ورسره دا هغه چې کوم موټر دي هغه هم نیول شوی دي.
د خاغلی حنیف په خبره چې ځنګلونه ملي شتمنی ده او ساتل هم د طالبانو او ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. هغه وایي هغه ټولې فرعي لارې چې کومې په غرونو او ځنګلونو کې ګاونډي هیواد پاکستان او یا ننګرهار ته تللی تر سخت څار لاندې دي.
هغه لارې چې کوم لارو نه دغه قاچاقبر استفاده کوي هغه لارې مکمل د تعقیب د لاندې دي. حکم چې نو قاچاقبر دي دغه یې نیولو هم هڅې روانې دي.
د کونړ اوسیدونکي هم د طالبانو له یاد اقدام خوښتي او هیله کوي چې که چیرته دغه هڅو ته همداسې دوام ورکړي نو ورسره به د ځنګل وهل هم ختم شي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي غلام علي
دا یو ډیر ښه اقدام دی. په دې خاطر باندې که چیرته د همدغې کار ته دوام ورکړي نو انشاءالله آینده کې به څوک ځنګل قطع کېدو ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې لرګي بارته نه وځي خپله د هغه ریټونه مرځانې کوم مصارف چې د هغه نه برداشت کوي. نو په دا خاطر باندې به ځنګل بند شي. تېر حکومت کې به دغه ځنګل چې نه باندې دي یوازینۍ وجه همدغه وه چې په دې لویه لارو باندې به خاص زادانه ډول باندې لرګي تلل. په دې کې چارواکي شریک وو.
خلک وایي په تېرو دریو لسیزو کې د کونړ شنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په ډیره بیرحمۍ د برقي رو په وسیله وهل شوي، چې د دوی په خبره زیاته برخه پاکستان ته په بیلابیلو لارو انتقال شوي او هر څوک چې په افغانستان واکمن شوي نو د لرګیو مافیایي په ارګ کې له ناستو مشرانو له کونړ څخه د لرګیو د انتقال لپاره ګڼ فرمانونه او امرونه ترلاسه کړي او په هر یوی په زرګونه متره لرګي وستلې. د دوی په وینا چې د ځنګل وهلو او لرګیو په قاچاق کې د پخوانیو حکومتونو یو شمیر ځایي چارواکي هم شریکول او هر چاته به پکې خپله برخه ورکول کېده، نو ځکه د ځنګل وهلو او د لرګیو قاچاق دوام پیدا کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا شیبه د سهار 8:30 دی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام او نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. طالبان وایي چې دواړه لوري به د افغان وګړو لپاره د ویزې د مسلې په ګډون پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. ایران له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال به د اروپا پر لور ورمات شي. نږدې 200 افغانان چې لویه برخه یې پیلوټان دي تېره شپه د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې څخه په هغه الوتکه کې روان شول چې امریکا چمتو کړې وه. تمه ده چې دا کډوال به لومړی یو درېیم هیواد ته او وروسته متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او هلته به دېره شي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د آزاد تایکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان نارینه لوبغاړو د 2 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دې لوبو کې له افغانستان هیڅ میرمنې ګډون نه وکړی. پولانډ د روسیې پر ولسمشر تور پورې کړی چې د بیلاروس له لارې پولانډ ته د کډوالو د ورتګ اصلي طرح دی. د پولانډ صدر اعظم ویلي دي چې د بیلاروس له لارې پر پولانډ برید شوی او تر شا یې د ولادیمیر پوتین لاس دی. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام لومړی نیم پایلو به نن د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 پیلېږي. سموک غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملي سرود او ملي بیرغ د یو نظام له مهمو نښو او په نړیواله کچه د یو هیواد د هویت مهم فکتورونه دي. ملي سرود او وطني ترانې چې د یو واحد ملت غږونه دي، اوس مهال د کرکټ د نړیوال جام له سیالیو پرته د افغانستان د ملي هویت د نښې په توګه په ډېرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کېږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې افغانستان له دې 2 مهمو نښو بې برخې دی.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباري جهاني دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددي، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمني په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 3 میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیک ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اوریدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ اذانګه نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه باور نه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون است
در هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان باشن
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. او د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقۍ پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی. خو په 1919 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده. له 1933 تر 1933 کلونو د محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې له شعر پرته د سلام شاهي په نوم نغمه جوړه شوه چې د ملي سرود په توګه ترې ګټه اخیستل کېده. خو د سردار محمد داود خان د جمهوري نظام په پیل سره په واقعي معنا له شعر سره یو ځای ملي سرود وغږول شو. د غوایي دوه ملي کودتا وروسته افغانستان ملي سرود په 1955 کال کې د غوایي دوه ملي کودتا وروسته ملي سرود بدل شو. د دې زمان ملي سرود سلیمان لایق لیکلی و. خو په 1911 کال کې واک د مجاهدینو پر رسیدو سره ملي سرود په فارسي دری ژبه وویل شو. اوس به ولیدل شي چې د افغانستان نوی هویت په څه ډول ښودل کیږي. خو سره له دې چې طالبان واکمن دي او په کور دننه یې په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د افغانستان بیرغ هم بدل کړی او ملي سرود هم نه خپروي، خو د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام پر مهال په ټولو سیالیو کې د افغانستان ملي سرود وغږول شو او تر خوای د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ هم لوبغالي ته راوړل شو او دغه شان نندارچیانو هم دا بیرغ له ځان سره درلود.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دهیله چیروغ جوړ او خوشاله ووسی. په دې خبرونه کې تر ډیره اوریدونکو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د بیوزلۍ، ناوړه بشري وضعیت او د غراز د لومړنیو توکو د لوړو بیو په اړه پیغامونه راته پریښیدي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان له بیوزلو سره یې د ژمنیو مرستو په هدف دغه هیواد ته 3 ډیرسټونه مواد لیږلي دي. د دغو موادو ځینې بستې په چارتر الوتکو کې افغانستان ته رسیدلي او پاتې نورې هم د همدې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته رسیږي. راځئ چې دغه پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات مې کې هیله وړاندې کوم. ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي، دا خو لیوارې دغه بارډرونو چې هر وطن را واوړي، دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه طالبان وړي، بیا نیمه دغه دغه خلکو ته راوړي. بیا راشي دلته په کلي کې 2 او 3 او 4 نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه مستحق کسان نه وي. بیا له شا منډې پسې هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو. ایال دا پسی دا وارو دا چند دا پسی دیدی دو گوی وغم او خوری دا چه دا کم دا غدا چی دا دوغان خلق شکایتون کهی او ایس خبر از دید چرنا بریده کی گی دا خو باید لغی جای چی لبالا جای چه خرم گو خورو چی و سلام
سلام علیکم دی آزادی را دی طول کرکون کو تا سلامون او باد لسلام دا غا کمکون چی دی نریوانو لخوار عزیب او پا دی میدان وردگو ولایت تسیمه که دلتا ما خپل ستر گلیدنشا حال ولیدو چې طالب تمیل چې تاسو دغه کومه خو مستحق و تا ورکی وینا دا کومک دی خو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخ کې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه مونږ ته ډوډۍ راکوله دغه کومک دی خو خلکو لپاره ده مونږ نه پوهېږو مونږ بیچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کور کلي کې وګرځي سروي وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی مونږ ته ځای راکړی دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي نو خوار او غریب بیچاره خو ټول پاتې سو و سلام و احترام
السلام علیکم زه د آزادی ټولو رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم د کندي ولایت د کجران ولسوالۍ نه مې تماس نیولی دی خبره دا چې کوم د موسسې پر برابر باندې چې دا موسسه په داسې توګه ویشه کېږي چې و غریب کسانانو ته نه رسېږي هغه کسانانو ته رسي چې هغو پنځه شپږ اووه ګونۍ وړه راویستلي دي بیا د کال په پور باندې ورکوي مثلا په پور یې ورکړي دي په پنځه زره کالدارې د کال په پور ورکړي دي و غریبو کسانانو ته نه رسي علم هم دا ده چې مثلا دا په داسې توګه وویشه چې و غریبو کسانانو ته ورسېږي او مړو ته خو نو ضرورت نشته چې مړو ته ورکول کېږي
وعلیکم السلام علیکم نظامی خبرې کوم د پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه درمت ولسوالۍ کې خلک ډېر سخت له غریبي او له فقر سره مخامخ دي او هیڅ د خپل ژوند د چلولو توان نه لري دا ډېر بیچارهګان او بېوزله خلک دي خلک تباه او برباد دي خپل لورانې خپل زمان خرڅوي او د کور نه په کپي اخلي وسلام
السلام علیکم زمید وقایم از ایلمان ولایت وایشی ولسوالی استازارو تلفن سر لکنیم زیلیو بشیدنا تیغان با تخبور که دلتا دام رفت راغولی گی دام سوید کسانو تنور کول که دی اما خدا دید که دامنا تیغان تر مسلون پوری وور سیزی که دلتا دیر بیواز لخلق سخو آو تنور سیزی گرد دا سرمایه داران تور کول که دی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته منان انا کو زید ایلمان ولایت گریش ولسوالی سی بایدک نیوائز طالبان ته مفهوم چې الله تعالی چې دغه څه په سم ډول په داخلو باندې وایي چې داخله د سینې غفلت په شو کې مشکلات خلک پاتې شي او مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډېر سخت د خپل سوې موږ غواړو چې دا موږ سره سم وو چې ټول خلک ته ورسیږي په نورو وادو سم دا غوښتنې چې موږ سره افغانستان خو ته موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د خپل سوې وچ کړم دا او دا ځدی راځي چې دا نه خو هیڅ چې دا نه پیدا نه شي چې وسلام وکړه
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میرا خان دہلمند ولایت طرف سے ٹیلیفون پر کر رہا ہوں گور جان از ما پیغام دا دی چې دا دغه امارات فزمر دغه ارزګنه دغه مهیله ده چې دې مرستې ویشلې دي او ویشلم په نوزاد چې او خلک دلته د هلمند شهر خلک خاص د ګوزه پلي خلک و ډېر خلک ته نه ورکیه رمزق والا خلک باندې ویش دا چې مکه وي دا خیانت چې تاسو د ملت سره کوي د خدای رضې مر پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه غوړسوي. ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د دغه دولت نه یو فایده دی او پوښتنه دا چې دا د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې کا دولتي ګاډي کې دا سره خپل وصلې یا سره د دروازو نه چې خلک دا مرمه تیار تیر کړي هغه زموږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک دې په دې ستونزې کې اخته دي مرمه تیر کړي سلاګان مې دې ګاډ نه چې دې کراکې دې کې پکای ته ور سره فلډرې مثال ته ور سره جګساري کار چې دا چې ګرځي
السلام علیکم دا په چاڅوز بستر کې چاودنه سره ده دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي او دا خنجران دي دا په دې باندې دي جنت والی دی به جنت بوی هم نه وویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها زما حکیار زه بلې دغه پیغام د مسلمانۍ او د دوستۍ په تور باندې په فوال وار باندې نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا دوستۍ باندې خبر شي. نو دا خنجران په د چاسر دستر په کابل کې چاودنې کړي دي، دوی په مسلمانانو فدایانې کوي، دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه دغه د افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې